السلام علیکم ستړي مشهید سهار او بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه مو واوریدل د زه صفی الله ستانکزی د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاری د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجله وړاندې کوم د نن لیندې 28 دسمبر 13 په دې خبرې مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس ونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه د افغانستان د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین د افغانستان په هغو ولایتونو کې پیلیږي چې د پولیو تر ګواښ لاندې دي او کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره په سینټ پیټرسبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده پور خبرونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو بل عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کماندو تشکیل قولي اردو ته لوړ شو او لازمي وسلې هم ورکړل شوې
در ولایت قندهار و اورزګان و همچنان زابل هلمند و
پکندار هلمند زابل اورزګان ننګرهار کندوز فاریاب او جوزجان کې د بریالي پوځي عملیاتو په مرسته موږ دښمن ته کلکه ضربه ورکړه
سین به دښمن ضربات کوبنده را وارد بکنین
خغلی رادمن شوویل په دغو ماتو کې چې دښمن ته اوخت دي نړیوالو ځواکونو همکاري هم د یادولو وړ ده د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د ملي پروګرام مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد واکسین کمپاین د ملګرو ملتونو په همکارۍ پیلوي
لکه د سویل ختیز او کابل او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان او ته هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کېږي
د پولیو پر ضد مبارزې د ملي کمپاین مسؤولان وایي افغانستان ښایي له راتلونکو دریو تر 15 کلونو کې له پولیو پاک اعلان شي د کندهار امنیه قومندان عبدالرزاق وایي د ښار 15 حوزې په شورندام کلي کې پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور نور ټپیان دي جنرال عبدالرزاق د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تلفات ټول ملکیانو ته اوښتي دي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت قومنداني رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر ځواکونو انتحاري حمله شوې خو هیڅ ډول زیان نه دی ورته رسېدلی د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی ورزو ده سیمیاو نړی مهم خبرونو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه ده هغه پریکړه لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د پریکړې درادولو لپاره برابر شوی ده رویټرز او فرانس پریس خبری آژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله د خبر خپور کړ چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دی خپاره شوی د ریپورټونو په حواله د امنیت شورا پریکړه په یو مخ کې ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړه په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوې پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي د امنیت شورا 25 غړو د جمعې پر ورځ د معلومات کتلی او کچيري نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي لبنانی چارواکي وایي د هغه هیواد پلازمینه بیروت ته پرتللی لوی لار د هغه هیواد لپاره د برتانیې د سفارت د یوې کارکوونکي مړی موندل شوی د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په بیروت کې د برتانیې د سفارت د وژل شوي کارکوونکي ریبیکا دایکس د کورنۍ له لوري لیکل شوی بیان خپور کړ خو د هغې د قتل جزئیات نه دي څرګند شوي د دایکس کورنۍ د هغې په مړینې خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د هغې د قتل د جزئیاتو د څرګندولو لپاره به هره هڅه وکړي د لبنان امنیتي چارواکي وایي ریبیکا دایکس 30 کلنه وه او زنده شوې ده کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. کرملین پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او د معلوماتو له شریکولو یې مننه کړې ده. لسپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې چې وروسته خبره شوه وویل شول د امریکا ولسمشر د ولادیمیر پوتین له ټلیفونه خوشحاله شوی او ورته ویلي چې د امریکا د استخباراتو اداره ویاړي چې له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو له لارې د ډیرو خلکو ژوند ژغورلی دی. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي جمهور رئیس ټرمپ په هر ځای کې د تروریستانو د کړیو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو پر اهمیت ټینګار کړی. د روسیې استخباراتو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د داعش ډلې او غړي نیولي چې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی او له بهره لارښوونه ورته کېده. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. که غواړئ دا خبرونه وګورئ او ولولئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال یې وسلوالو مخالفینو ته کلکه مرګ ژوبله اړولې ده او هغوی تر ډېره پورې مات کړي دي.
ما در طول از این سال الان 4 ساله خود چیزی که ارتباط به همین سال داشته ما تطبیق کردیم.
نایا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ اداره وایي د خبریالانو په وړاندې ورستربلې تاوتریخوالی زیاتیږي. د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
دلته منقلی که منقلی لان دیگه بور بخستن واقع شوه ووری کمشه مثل بفتشه لان دی منقل بور بخستن.
یو ځل بیا مو سهار په خیر و بجې او اته دقیقې کېدونکي دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم په یو رپورټ کې چې تازه یې کانګرس ته وړاندې کړی ویلي د جګړې په وروستي فصل کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت د ستاینې وړ دی. د افغانستان او امریکا دفاع وزارتونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې د یک شنبې په ورځ په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو په وسلواله حمله کې 11 پولیس ووژل شول. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په وروستي فصل کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او مخکې له مخکې پلان شوي پوځي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کومندو قواوو تشکیل قولي اردو ته لوړ سوی او لازمي وسلې ورته ورکړل سوي دي. رادمنش په کندهار، هلمند، زابل، اورسکان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالیو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څلور کلن پروګرام په منظم ډول پرمخ ځي او د دفاعي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی دی.
مودر
طول از این سال الان 4 ساله خود چیزی که دوی مرسته شکل د خپل څلور کلن امنیتی پلان هغه برخه چې په سرجنی کار پورې ارتباط درلود عملی کړي، یعنی دفاع وزارت د پوز د اکمالاتو د تشکیل وړیدو او تجهیز په اړه کارونه شوي دي. البته کې چې ملي اردو اړتیا ورته درلوده برابري شوی او د امریکا متحده ایالاتو د اردو د تعلیم او روزنې مشورې ورکولو او هوایي ملاتړ لپاره هم مرسته کړي او په همغږي کې مو کار کړی دی. موږ له ټولو ظرفیتونو شکر اخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د سش کال لپاره د افغانستان د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې چې څو ورځې مخکې کانګرس ته وړاندې سو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ښه فعالیت کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د نومبر تر دېرشمې په افغانستان کې د جګړې په فصل کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې ښه پرمختګ کړی دی. خو په همدې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو په غزنی، پکتیا، کندهار او نورو سیمو کې خونړۍ حملې شوې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل یو لړ ستونزې چې پخوا موجودې وې تر ډېره حده حل شوې دي. د افغانستان وضعیت داسې دی چې موږ هر ورځ زده کړه کوو، مخکې ستونزې وې او موږ یې د حل هڅې کړې دي. موږ هڅه کوو چې هم د خپلو پوځیانو د امنیت او مسؤلیت پروا وکړو او هم هغوی له خپلو مسلکي قابلیتونو په جګړه کې شکار واخیستلی سي. د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې پرون هم پر کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو حملې وشوې چې یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون پر دوو پوستو په حملو کې 11 پولیس ووژل شو. وسلوالو طالبانو د حملو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې امنیتي چارواکو وایدا کړی چې په دواړو حملو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار په 15مه حوزه کې پرون د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټرو انتحاري حمله وسو چې د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په وینا یو شذ پکې وژل شوی او څلور تر زخمیان شوی دي. د یادونه ورده چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي چې د غزمې عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. حمله د کندهار د هوایي ډګر پر سړک شوې و.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وي دا وخت د زیات شمیر افغان چارواکو لخوا له خبریالانو سره چلند نه یوازې دا چې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني شوی. دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي یوازې روانه میاشت د حکومتي چارواکو لخوا 15 داسې ناقانونه موارد رامنځته شوي چې په ترڅ کې د خبریالانو ازادي سلب شوي. خو حکومت وایي دا موضوعات سیړي او د خبریالانو لپاره د یو مساعد چاپیریال د رامنځته کولو ترجمن دی. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوی پروانه میاشت کې د حکومتي ادارو لخوا د خبریالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل. یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې له خبریالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است کې نه تنها کې برخورد مسلکي نیست.
دی وایي مسله دا ده چې چلند نه یوازې مسلکي نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبریال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی او داسې چې د وسلو په واسطه وګوښل شي ازادي یې سلب شي هغه هم دغه چاله خوا چې په حکومت کې دنده لري. دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د ځینو خبریالانو ازادي په ساعتونو سلب شوي، د امنیت په ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کوټو کې اچول شوي او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوي دي. معصومه بهر او امید دولت ځای هغه خبریالان دي چې د رسنیو له کارکوونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخې خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تېره ورځ په داس حال کې چې د یو راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی و دوه ساعته بندي کړ او ورته یې وویل چې د فساد اړوند دا راپور خپور نه کړي.
تقریبا دوه ساعته دوسره و نو وی وخلو عام وی ټکولو عام په صلاح تهدید کړلو نو دوه ساعته بندیان هم و بلاخره پس له دوه ساعتو منګه خوشی کړلو.
نیوی حکومت باید له نوموړي خبریال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستې وسیمې بادغیسی او نورو هغو چارواکو دندې وځنډوي چې د منطق پر ځای د خبریالانو د بیان ازادي سلبوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه موضوعات په جدي ډول څېړي.
موږ پرون هم تر دغې پیښې وروسته تلاش کړلی چې دغې موضوع ته رسیدګي وسي. نن د همدې کمیټې غونډه ده چې خپله د جمهور رئیس دوهم مرستیال رهبري کوي او دا موضوع باندې خبرې کېږي. په ټوله کې دولت ژمن دی چې خبریالانو ته د کار مساعد شرایط اماده کړي.
دی وایي حکومت له خبریالانو سره په یوه ګډه کمیټه کې دا موضوعات په جدي ډول څېړي او هڅه کوي چې په راتلونکو کې له ورته مواردو په جدي ډول مخنیوی وشي. خو له دې ټولو سره ځینې افغان خبریالان اندېښنه لري چې که د خبریالانو په وړاندې د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ پیښې ونه څېړل شي له دې سره بغیر مسلکي چلند او خپل سریو ته لا ډېره زمینه برابره شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتا. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې په ژوندۍ بڼه واورئ، مطالبي وګورئ او زموږ ویډیوي خبرونه هم د ازادي راډیو له ویب پاڼې باندې هر ورځ کتلای شئ. اوس د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. احمد تکل دغه مطبوعات کتلی.
د امریکا چاپ ملټری ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی. د امریکا کمانډو ځواکونو په افغانستان کې زرګونه پوځي عملیات کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکا ځنګړي ځواکونه په تیرو شپږو میاشتو کې خورا مصروف وو، ځکه د نږدې 2000 پوځي عملیاتو په برخه کې افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې او د هغو د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوله. ملټری ټایمز په دې راپور کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو د هغه فشار یادونه کوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې افغان ځواکونو ته د سلا مشورو پر مهال ګللي. خبرونه زیاتوي چې د سږني کال د جون له لومړۍ د نومبر تر 23 نیټې پورې د امریکا کمانډو له افغان ځواکونو سره په 2015 ګډو ځمکنیو عملیاتو کې ونډه اخیستې او 216 ځانګړي عملیات یې ترسره کړي دي. ملټری ټایمز وړاندې لیکي افغان کمانډو ځواکونو په دې ترڅ کې 2628 عملیات او له دې ډلې یوازې 453 په یوازې ځان ترسره کړي دي. د خبرونې د راپور لمخې افغان ځواکونو د ټولو عملیاتو په سلو کې یوازې 19 په خپلواک ډول ترسره کړي. د پرتګال نیوز آنلاین خبرونه په افغانستان کې د پرتګال پوځي حضور ته د اشاره پترڅ کې لیکي د پرتګال د ملي دفاع عالی شورا په افغانستان او د مرکزی افریقا په هیوادونو کې د پرتګال د پوځي ونډې د زیاتولو طرحه تصویب کړه. خبرونه زیاتوي په دې پلان کې د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د دې هیواد د ونډې پراخیدل شامل دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د ګرسره بلې موضوع په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه د افغان فلم جوړونکي سلیم شاهین په اړه په یو راپور کې لیکي د افغانستان د سینما ډیر زیارکښ لوبغاړی او ډایرکټر سلیم شاهین وپیژنې. ګارډین لیکي چې شاهین په خندا سره د خپل هیواد د سینما ناوړه حالت ته د اشاره پترڅ کې د افغانستان سینما هالیوډ او بالیوډ نه بلکې ناتینګوډ بولي. سلیم شاهین په تیرو څو کلونو کې لسګونه فلمونه جوړ کړي او ګارډین ورځپاڼه لیکي چې هغه د ډیرو لږو پیسو په لګښت او د وسلوالو مخالفینو تر توغندیو حملو او ګواښونو لاندې خپل کارونه پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي د شاهین په کاري ډله کې هغه کسان شامل دي چې په خپله یې په جګړو کې برخه اخیستې، هم له کلشنکوف او هم له کمرې په اسانۍ سره کار اخلي او په دې کې هم کومه ستونزه نه لري چې له حقیقي مرمیو کار واخلي. په مطلب کې شاهین افغان ایدوارد بلل شوی. ایدوارد امریکایي فلم جوړونکی و چې په 1950 کلونو کې په بیلابیلو سینمایي ژانرونو کې لاسګونه فلمونه د ډیرو لږو پیسو په لګولو سره جوړ کړل. د ورځپاڼې د راپور لمخې دای سلیم شاهین اوس په یو وخت کې پر څلورو فلمونو کار کوي چې د هغو له بشپړېدو سره به د ټولو فلمونو شمیر 114 ته ورسیږي. ګارډین لیکي چې شاهین د خپل وروستي فلم د جوړولو لپاره له فرانسوي فلم جوړونکي سونیا کرونلوند سره چې د فرانسې د راډیو او ټلویزیون لپاره د سیمه په اړه یو لړ راپورونه هم جوړ کړی دی. یو ځای له کابل څخه بامیان ولایت ته تللی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې د پولیو د واکسین مسولین وایي ټول اړخونو د واکسین پر تطبیق هوکړه کړې ده. که څه هم د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران د واکسین د تطبیق پر مهال د عامو خلکو ترڅنګ د وسلوالو د ممانعت له ممانعت سره مخامخ کېدل، خو په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي وروسته له دې به په دې برخه کې ستونزې نه وي. دا چې څنګه د الیاس دایي رپورټ ته بغوښ شو.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسولین وایي د عامې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسولینو سره د توافق ته رسیدلی دي چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډ نه واقع کیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولې، په خوا د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بې طرفه پروګرام وي، په دې کې به هیڅوک داسې یو د زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. سې د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان چې امتحان ځینې اخلو بیا هغه استخدام وکړو چې خوښ منو یې هغه ایسته کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هېڅ هغه داسې منفی هغه ورنه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ چې سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یو ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي. وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فالج یا ووژني. که هم د عام روغتیا د ریاست مسولین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بیلابیلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه دی لیدلی چې زموږ سیمې ته راغلي. یو وخت وخت راځي، په ډېر وخت کې ورځ راځي.
نارسراج کې خو واکسین ماکسین نشته، نه ما لیدلی دی، نه مو در دواس راغلي او څوک موږ ته نه دی راغلی چې دا نشانه کې دا کور یا دروازه راوټکې چې کوچنی اندر وباسه.
یو وخت واکسین والا راځي، خو موږ نه ویني، ډېر نه راځي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوي مافیات مسؤل شاغلی اعظم ازادي راډیو ته وویل د ژمي په تازه پیل سوي کمپاین کې به د زرګونو رضاکارانو په واسطه نږدې 8 لک کم عمر ماشومان واکسین سي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشي. پته یې ده facebook.com/azadiradio. د برښنا شرکت مسولین وایي چې باندې 10 میلیارد افغانۍ پر یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور ده. د دې ادارې رئیس امان الله غالب د اکرمې پورز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل ملي شورا هم د دوی پوروړې ده. بل خو ځینې اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې دغه پیسې باید راټولې او په هیواد کې د برښنا سیستم په پراخولو ولګول شي. محمد واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لیست خپور کړی، خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوره وړي دي. د ده په وینا یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی. د وایي په ټوله کې څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور لرو. 201 کسان مو لیست کړي دي. په خوشینۍ سره ملي شورا 2.5 میلیون افغانۍ زموږ پوره وړې ده. موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ، خو زموږ سیاسونو کوڅې بندې کړې، زموږ کارکوونکي ووهل. موږ په داشان یو حالت کې یو. دی وایي موږ له دوی نه د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول هم زموږ له وسه پوره نه دي. ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندوز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نامنیو له امله د برېښنا پیسې نه شي ترلاسه کولی. ده زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ویلي که چیرې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي، دوی به د برېښنا پای ونړوي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغه اساسي پلانونو له تمویل نه ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیایي. ښاغلی غالب دغه شان وایي د دغه شرکت 43% کارکوونکي له 12 ټولګي نه ټیټې زده کړې لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړه وایي حکومت باید د یو ښه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي. د دې کارپوهان له ډلې ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل
کله چې هغه مصرف کوونکي پیسې نه ورکوي دوی هم مجبور دی هلته دوی برق خو دوی خپل برق نه دي وازاتي برقونه دي او که خپل هم وي دوی مینټننس لري، مثلا د حفظ مراقبت لري، لګښتونه لري او د حرارتي برېښنا لپاره دوی سوند مواد اخلي. نو په دې خاطر باندې دا ضروري دی چې دوی 10 میلیارد افغانۍ چې تقریبا 200 میلیون ډالر کې 1.5 میلیون ډالر کېږي دا پیسې دي دوی په افغانستان کې دا ډېرې پیسې دي باید حکومت راټول کړي او دوی ته ورکړي.
خغلی افیز ټینګار وکړ چې د دغه پورونو ټولول اړین دي. د وای کچېرې لا برېښنا شرکت نه د پورونو لړۍ دوام وکړي نه یوازې دا چې دغه شرکت کارونه او فعالیتونه به پراخ نه شي بلکې لا ګڼو ستونزو سره به هم مخ شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مرانه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، په کوټه کې پر کلیسا د پرونی حملې مسؤلیت د شام او عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش اخیستی دی. په حمله کې چې پرون یکشنبه د کوټې د مسیحیانو د دعا د ځانګړو مراسمو پر مهال وشوه، لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. پاکستاني چارواکو حمله غندلې او ټینګار یې کړی چې داسې حملې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د هغوی پر تعهد اغیز نه شي کولی. فرشته جلالزه او نور جزئیات.
پاکستانی چارواکو ویلي دي چې په کلیسا کې تر 400 زیات شتي نارینه او ماشومان د دعا د ځانګړو مراسمو لپاره راغون شوي وو. د کویټې مسیحیانو دا ځانګړي مراسم د عیسا مسیح د زیږیدو د اختر یا کرسمس په مناسبت جوړ کړي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکچي ویلي چې یوه حمله کوونکی د کلیسا په دروازه کې ځانوال وزاوه او دوهم حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانوال وزوي د بلوچستان د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د بلوچستان اوسیدونکي خورم چې د حملې په ځای کې و پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په کلیسا کې د یکشنبې د ورځې مراسم د پیل په حال کې و چې تر دعا ویلو مخکې د ډزو غږ واورېدل سو. په هغه پسې چاودنې وسوې، یو شمېر خلک ووژل او زخمیان سو. د بلوچستان ایالت د پولیسو رئیس معظم انصاري ویلي چې زیات هغه کسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د چاودنې په وخت کې د کلیسا په دروازه کې ولاړ وو. د هغه په وینا ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. په وژل سوو کې دوې ښځې دي. پولیسو ویلي چې زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د ډېرو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو په بلوچستان کې پر کلیسا حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان د خارجه وزیر ویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلي چې دا ډول بزدلانه کارونه به له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان نظم کمزوری نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې دي. ورځو مهمو لنډو خبرونو ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د 4 کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د کندهار امنیه قومندان عبدالرزاق وایي د ښار 5 حوزې په شوراندام کلي کې پر بهرنیو ځواکونو په پرونۍ انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړه د ردولو لپاره برابر شوی دی. کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سنت پیټرزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. لبنانی چارواکي وایي د هغه هیواد پلازمینې بیروت ته پرتللې لویه لار د هغه هیواد لپاره د برتانیې د سفارت یوې کارکوونکي مړی موندل شوی او د بوسنیا هرزګوینا په پلازمینه سراېوو کې پرون یکشنبه لسګونه مظاهره چیانو لار او سړکونو ته ووتل او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یې وغندله. مننه چې لنډ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې کتلای شي. پته مو د ازادي راډیو .com. هم درز د خبرونو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو فیسبوک ته ورشي، facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو د فیسبوک آدرس ده. اوس هم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه
هغه رازیان داسې ګاز ور وخت مثلا دا پیالو بو راچو د سیدی اشی چی دا کاشو به دا راچو په دغه قم تک.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای. د
لشکرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان وای
کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دولت شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلاشره 15 د ازادي رادیو د اوریدو څپې دي همدارس ازادي رادیو ډاټ کام هم از موږ رادیو پروګرامونه